امریکا غږ آشنا تلویزیون د نشوي د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې لوګه او د خوراک نړیوالې ادارې خبرداري. د خوراک نړیوالې ادارې وایي د افغانستان سره د مرستو کموالی په دې ژمي کې میلیونونه خلک د لوګې سره مخ کړي. د کډوالو په تړاو د امریکا د ولسمشر مرستیال څرګندونې. جی ڈی وینس په خپل تازه مرکه کې د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې او د کډوالو د بشپړې او غوره ارزونې په اړه یې شک ښودلی. او په پاکستان کې د افغانانو لپاره تحصیلي بورسونه. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیسیون یو مسؤول امریکا غږ ته ویلي چې په دې بورسونو کې 10% افغان نجونې جذبېږي. هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د 14 لمریز کال د سلواغی اتمه او د جنوري 20 زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځي صاحب سره کابل ته د ایرانی هیئت سفر او طالبانو سره یې اړیکې ارزوو. زما همکار سید عزیز الرحمن به امریکا ته د کډوالو د راتګ په بندیزونو باندې د امریکا د ولسمشر د مرستیال څرګندونې موږ تاسو سره شریکې کړي. ځاځي صاحب او عزیز الرحمن صاحب، له تاسو نه ډیره مننه کوم موږ سره اوسئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه فرمان چې پر اساس یې په دې هیواد کې د کډوالو د منلو پروګرام ځنډوي نن په رسمي توګه نافذ شو. ولسمشر ترامپ دا فرمان تیرونی لاسلیک کړی و. دا فرمان په داسې حال کې نن نافذ شو چې تر دې مخکې د افغان پناه غوښتونکو ملاتړو نهادونو اندېښنه ښودلې وه چې دا فرمان به په متحده ایالاتونو کې د زرګونو افغانانو د بیا میشتیدنې بهیر د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي. د موضوع د نور تفصیل په اړه زما همکار سید عزیز الرحمن د ژمنې سره سم موږ سره په خبرونه کې دی. عزیز جان، ستړی مشه، په خیر راغله. بیا هم متحده ایالاتونو کې خوشحاله اوسئ. د افغانانو د بیا میشتیدنې په اړه د ولسمشر ترامپ د حکومت دریځ څه دی؟
په دې اړه واشنگټن په واضحه توګه څه نه دی ویلي، خو تمه دا ده چې په دې اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت وضاحت ورکړي او خپل پلان له رسنیو سره یا له خلکو سره شریک کړي. خو تر په تیره یوه اونۍ کې کوم امریکایي چارواکو چې د ځنو امریکایي رسنیو سره دوی مرکې کړي دي، دوی یوې اندېښنې ته یا یوې موضوع ته اشاره کړې ده، او هغه د کډوالو د سوابقو څیړل دي. دوی اندېښنه لري چې د دغو کډوالو سوابق په سمه توګه نه دي څیړل شوي. تازه د ډونالډ ترامپ په مرستیال جی ډی وینس له سی بی ایس تلویزیون سره یوه مرکه کړې ده، او په دې مرکه کې له ښاغلي وینس څخه دا پوښتنه کیږي چې د هغو 10,000 افغانانو موضوع څنګه کیږي چې اوس د هیواد ته د راتګ انتظار باسي او د هغوی سوابق څیړل شوي دي. نو ښاغلی وینس په ځواب کې ورته وایي پرته د دې چې کوم نوم واخلي، نصیر احمد توحیدی ته اشاره کوي او وایي چې د هغه سوابق هم څیړل شوي وو. البته د یادونې وړ ده چې نصیر احمد توحیدی په اوکلاهوما کې اوسېدلو او د عدلیه وزارت خبر ورکړ چې دغه کس نیول شوی دی، او د نصیر احمد توحیدی پلان درلود چې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ دلته په متحده ایالاتونو کې یو تروریستي برید وکړي. نو په همدې وجه ښاغلی وینس دا په دې مرکه کې یو ځل بیا دا ټینګار کړی دی چې په هیڅ وجه به په زرګونو هغو کډوالو ته به اجازه ور نه کړل شي چې د هیواد ته راشي، هغه کډوال چې د هغوی سوابق په سمه توګه
نریچې. بله عزیز جان، له دې هیواد څخه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ هم روانه ده. تازه جزئیات په دې اړه څه دي؟
لړۍ په ډیره جدي توګه روانه ده. دلته یو خاص ځواک دی چې آیس نومي، یا امیګریشن کسټم انفورسمنت په نامه. دغه ځواک پرون یک شنبه په شیکاګو کې دوی هلته ورغلي وو، او تمام دا وه چې هلته دغه لړۍ په شیکاګو کې عملا پیل کړي. تیره شپه په کالوراډو ایالت کې شاوخوا 50 غیر قانوني کډوال نیولې دي. دلته په سپینه ماڼۍ کې د ښاغلي ترامپ ویان دی په همدې اړه خبریالانو ته دا وویل چې د ډونالډ ترامپ پیام دا دی چې د هیواد ته په غیر قانوني توګه مراځي. پرون د ټاکل شوی و چې یو الوتکه چې په هغه کې د کولمبیا د هیواد وګړي وو او غیر قانوني وو هغه کولمبیا ته واستول شي، خو د کولمبیا حکومت دغه امریکایي الوتکې ته اجازه ورنکړه چې هلته کینی او دغه مهاجر د غیر قانوني کډوال هلته کوز کړي. نو په ځواب کې ولسمشر ټرمپ په کولمبیا باندې سخت مالیاتي تعرفې ولګولې او ورسره د کولمبیا په ولسمشر د هغه د حکومت پر چارواکو د هغوی د کورنیو پر غړو باندې د ویزې بندیزونه هم ولګول. خو په ځواب کې له څو ساعته وروسته کولمبیا د متحده ایالاتونو شرایط ومنل او وروسته سپینې ماڼۍ بیا اعلان وکړ چې د کولمبیا سره دغه بندیزونه کوم چې لګول شوي دي دا به اوس نافذ نشي، بلکې د معلق په حالت کې به پاتې شي. که چیرې کولمبیا دا کار بیا تکرار کړي نو کېدای شي چې دغه بندیزونه پرې عملا نافذ شي.
د ولسمشر ټرمپ ادارې تیرونه د سلګونو هغو کډوالو شړل پیل کړي چې جرمی سابقه یې لرل او په امریکا کې په غیر قانوني ډول اوسېدل. په سرحدي چارو کې د ټرمپ استازي ټوم هومن چې سرحدي زار یا د سرحدي چارو مسؤل هم یادیږي، د یک شنبې په ورځ د ای بی سی ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د هغو بې اسنادو کډوالو موضوع هم مطرح ده چې جرمی سابقه نه لري.
اوس دا کار عامه نظم ته د ګواښونو او ملي امنیت ته د خطرونو مخه نیسي. دا کم شمیر نفوس دی، لکه څنګه چې ولسمشر ترامپ ژمنه وکړه موږ دا کار د یو لومړیتوب له مخې کوو، خو کله چې دا مجوز عمومي شي په ټول هیواد کې به زیاتې نیونې ترسره شي.
د سې شنبې په ورځ د کډوالۍ او ګمرکاتو په استازو او سرحدي ساتونکو محدودیتونه ختم شول، څو د مهاجرت مقررات په حساسو ځایونو لکه کلیساو، ښوونځیو او روغتونونو کې پلي کړي. هومن ویلی چې هرې قضیه ته په کتو به کسان نیول
کیږي. د کډوالۍ او ګمرکاتو مامورین باید دا نظر یا رایه ولري چې پریکړه وکړي آیا په دې ځایونو کې د ملي امنیت یا عامه خوندیتوب خطر شته یا نه، بیا به د نیولو انتخاب د هغوی سره وي.
دیموکراتي سناتور الیسا سلوټکن د ټرمپ د ادارې په مهاجرتي خبرداریو او کړنلارو نیوکه کړې ده.
I think that's more of a signal to try and
فکر کوم چې دا تر ډیره د سیو اشاره ده چې هڅه وشي او سرحد ته د خلکو دراتلو مخاوني ول شي. دا د دې انتقال یو برخه ده چې تر اوسه دوی د کمپاین کولو او حکومت ولې ترمنځ سم نه پويږي.
ولسمشر ټرمپ د امریکا پاولز ته دنده سپارل چې د سرحد په امنیت کې همکاري وکړي. د پوځي الوتکو نه وارد مخه د خلکو د ایستلو په پروسه کې کار اخیستل پیل شوی. سناتور الیسا سلوټکن وایي چې د پاوز رول باید د اساسي قانون مطابق پاتې شي.
زمونږ د اساسي قانون لمخه تاسو د ملاتړي لوجستیک انتقالولو د ځایونو په برابرولو او د سرحدي محلاتو په جوړولو کې د همکار په توګه وردنګل شي. دا بیا سخت ده چې د قانون د تنفیذ کرخې یا رول ته دننه شي.
تیرونه یې څن ناسه 1500 پوځیان د مکسیکو سره د امریکا سرحد ته ورسېدل او خای د اشمیر په راتلونکو ورځو کې لا پسې زیات شي. هومن وایي چې د پوځیانو د راکېدل نړۍ ته یو قوي اشاره رسوي چې سرحد مو تړل شوی دی. د ویرونیکا بلدورس اګلاسیس د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
بل پلو د طالبانو یو سفیر د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو ته د ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړ چې ویل یې هغه به د امریکایي اتباعو د دوامدار توقیف په خاطر د طالبانو او د طالبو مشرانو باندې د معلوماتو دپاره یې نامونه وټاکي. داسې ویل کیږي چې رایان کوربت او ویلیام مکینتی تر خوشي کېدو وروسته دوه نور امریکایان جورج ګلزمن او محمود حبیبي د طالبانو په بند کې پاتې دي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین ویل دا د افغان حکومت پالیسی ده چې مسائل په سوله ایز ډول د خبرو له لارې حل کړي، خو روبیو ته یې د خبرداري په ترڅ کې هم ویلي چې په وروستیو لسیزو کې د فشار او تیری په مقابل کې د افغان ملت جهاد هغه درس دی چې ټول ترې باید زده کړي. طالبانو دا نه دی ویلي او نه دی په ډاګه کړي چې په کوم شمیر بهرانیان د دوی په زندانونو کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی مشر وایي چې له دریو څخه یوه برخه افغانان د شدید لوږې سره مخ دي. د دغه پروګرام مشر ویلي چې د افغانستان سره د مرستو احتمالي کمیدل د اندېښنې وړ دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل تازه رپورټ کې چې نن خپور شو ویلي طالبانو افغان میرمنې په نندارتونونو کې هم د ګډون څخه منع کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشري شا ویلی له افغانستان سره د مرستو د کمیدو په احتمال اندېښنه ښودلی. میرمن لی ویلی که څه هم په 2018 کال کې له شدید لوږې سره د مخ افغانانو شمیر له 3 میلیونو څخه اوس 15 میلیونو ته راکم شوی، خو بیا هم د دغه هیواد له 3 څخه یوه برخه وګړي د شدید لوږې سره مخ دي. میرمن لی ویلی چې د نړیوالو مرستو په کمیدو او د امریکا د بهرنیو مرستو په ځنډیدو سره دا اداره د ټولو اړمنو افغانانو سره مرستې نشي کولی.
د افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کموالی د اندېښنې وړ دی. دا مرستې که د خوړو د نړیوال پروګرام یا نورو برخو سره وي، په افغانستان کې د ضرورت سطح ډېره لوړه ده. نو زه هیله من یم هر ډول تصامیم چې نیول کېږي د تطبیق په هکړه، چې هر ډول پریکړه کېږي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د خلکو او د خلکو ضرورتونه باید په پام کې ونیسئ.
په افغانستان کې د ډبلیو اف پی مشره په داسې حال کې د مرستو د احتمالي کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر فرمان وروسته د بهرنۍ چارو وزارت د اسرائیل او مصر په استثنا د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. په دې اقدام سره په بهرنیو هیوادونو کې د تعلیم، صحت، پراختیا، وظایفو د رامنځته کېدو، فساد ضد، امنیتي ملاتړ او نورو برخو کې د امریکا د میلیارد ډالري پروژو تمویل ځنډېدلی دی.
فکر کوم د تمویل په برخه کې موږ پوهیږو چې ډېرې ستونزې په مخ کې شته او په ټوله نړۍ کې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. بلان موږ تل د خپلو تمویلونکو له سخاوت نه مننه کوو او یوازنۍ هیله مو دا ده چې هغوی خپل سخاوت ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د شاوخوا 15 میلیونو افغانانو د اتکا خبره په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو حکومت د میرمنو او نجونو په وړاندې په تبعیض تورن شوی. یو نما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د طالبانو د فرمانونو له امله اکثریت میرمنې د کار او زده کړو څخه محرومې شوې دي. یو نما په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په یو شمېر نندارتونونو کې د ښځو د ګډون مخه نیولې او د هغوی یو شمېر مغازې تړلې دي. په راپور کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په خوست ولایت کې د ګنجینه په نوم یوه نندارتون ته اشاره شوې چې یوازې نارینه او ته اجازه ورکړل شوه څو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي. طالبانو تر اوسه د یونما د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي چې هغوی د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو او نجونو حقونو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د افغانستان په تړه د یو بل مهم خبر تحلیل ترازو، د طالبانو تر واکمنۍ وروسته کابل ته د تر ټولو لوړ پوړي ایراني چارواکي د سفر مخه وه. عراقچی په امنیتي او اقتصادي ډګرونو د ټینګار تر څنګ هیله څرګنده کړه چې د دواړو لورو د ملي ګټو په بنسټ د دوی اړیکې لا پراخې شي. د سفر موخې او پایلې د خپرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځي صاحب سره ارزو. ځاځي صاحب په خیر راغلی، ستړي مشي او چې تاسو ګورم. ځاځي صاحب، د دې ګاونډو هیوادونو ترمنځ خو د کډوالو او د اوبو د سرچینو په سر تل جنجال وي، خو چې وروسته به ورته راشو، خو اول که د دې لوړ رتبه هیات د سفر موخې موږ ته واضح کوي او دا چې لاسته راوړنې هم درلودې؟
مننه، تاسو هم ستړي مشي ګران کتور کې دیم ستړي مشي. موخې خو په ښکارا دوی خو وایي چې د اوبو مسله ده او تجارتي مسایل دي، د همکاریانو د دوه خوا همکاری مسایل دي. دا خو ظاهرا دوی په دې اړه باندې بحثونه کوي، یا د مهاجرینو هلته د بیرته راستنولو هغه پروسه یادوي. یو خو د دوی هغه ظاهرا موخې دا دي، لیکن زموږ تحلیل بیا سیاسي او امنیتي او منطقوي تحلیل بیا دا ده چې یوازې دا موخې نه دي، یو بله موخه هم دوی لري چې هغه فلحال ایران په منځنی ختیځ کې چې تقریبا ماته خوړلې ده، او هغه ورو ورو نه بلکې ډېر زر هغه د لاسه ورکړل، هلته خپل ملاتړي او هغه هیوادونه یې د لاسه ورکړل. نو دوی په ډېر وارخطایه باندې اوس کوشش کوي چې افغانستان ته تګ راتګ زیات کړي او د افغانستان پیلي چارواکو سره وګوري که دوی وکولی شي ځینې هغه مسائل چې دوی غواړي د راتلونکي لپاره چې هغه بیا د تهدیدات جوړ شي د غربیانو لپاره، په دې اړه باندې کوشش کوي لابي وکړي د طالبانو پیلي مشرانو سره
چې
لپاره یو بل ځای پیدا کړي.
ډیره مننه. دی وبل سوال جواب مې هم تر لاسه کړ، خو عراق چې د اوبو د دوه اړخیزو تړونونو د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه، په افغانستان کې د اوبو د کمښت له اړخه ستونزو ته چې وګورو، د طالبانو لخوا اقدام باید څه ووسی؟
اقدام باید هماغه لکه څنګه چې پخوانه د نورو نظامونو، ځکه موږ یو تړون نورو د هغې سره، نو د هماغې تړون مطابق هماغه اقدام باید وي، او د اقدام کې باید هیڅ نو بدلون رانشي، ځکه دا د افغانستان خلک بیا ورسره نه مني. د چارواکو سره چې هر نو کوم بل اقدام چې هغه د ایران د فرمایشاتو په خوخه ای هغه د افغانستان خلک نه مني ورسره، نو هغه تر پخوانی تړون چې هغه د جمهوریت تړون نه ده، کدوې جمهوریت سره مشکل لري تړونونو سره، هغه د ډېر پخوان هغه تړونونه شوي دي، هغه مطابق دوی باید ورسره چلند وکړي، بل هیڅ کوم لار نه لري.
بله، د بندونو په برخه کې هم ایران مشکل لري او نیوکې کوي. آیا افغانستان په خپل خاوره کې دننه په خپل سین باندې د بندونو د جوړولو حق نه لري؟
بالکل کولای شي. افغانستان هر کله کوي شي نه، او افغانستان په هر هیواد دا حق لري، قانوني حق دی چې د خپل هوونه څه رقم باید استفاده وکړي، خپل اوبه څه رقم مدیریت کړي. او دا کار په جمهوریت کې هم د زمونږ د اوبو او انرژي وزارت په تنګ خپل ولسمشر دغه وخت په دې اوبو مدیریت باندې ډیر بحثونه شوي دي.
ډیر کارونه مسلې ته براشو ځاځي صاحب، د پولي په اوږدو کې د کډوالو مسله هم ده، د دیوال د جوړولو ترڅنګ د کډوالو د ایستلو نوې لړۍ هم ایران وایي چې پیلوي. آیا طالبان د پاکستان او ایران څخه د بیرته ستنیدونکو لپاره چمتو دي؟ دا خو تنظیم غواړي، رجستریشن غواړي، مرستې غواړي، سرپناه ځای په ځای کول، نور زیار ته ضرورت دی.
حتی نه، هغه اوس چې کوم خلک افغانستان کې اوسیږي هغوی خپل د ډېرې زیاتې ستونزې لري، اقتصادي ستونزې لري، د سرپناه ستونزې لري. دا چې بیا په میلیونه او نور کډوال راشي، نو د طالبانو پیلي چارواکي یا پیلي امارات د هغوی لپاره هیڅ هم نشي کولای. نو په دې په کار ده چې دوی ایرانیانو ته او پاکستانیانو ته قناعت ورکړي چې باید په داسې یو حالت کې کډوال باید بیرته راستانه نه کیدی
حفاظت
تر څو چلته ورته صحیح بندوبست نه شوه.
بله، د ایران څخه راستنه شوی افغانان ایرانی چارواکي په ځورونې، ناسم چلن، فزیکی ځورونې او د نورو تورنوي، تاسو په نظر به دغه سفر اقلا د افغان کډوالو کړاو تری وهد پورې یو څه کم کی؟
اصلا نه، دا سفرونه ډیر په خوا هم شوی دی. په نور وختونو کې کله چې زده مهاجرینو وزارت کې وم، په هغه وخت کې به هم دغه مسایل ډېر و. موږ دوی سره یو درې جانبه قرارداد هم لرو، تړون هم لرو، د ایران سره هم پاکستان سره. هر وخت دوی دا کار کړی، د مهاجرین افغانان ځورولي دي، بیا تک را تک شوی، دا یو 15 ورځو لس ورځو لپاره یو څه غلي شوي دي، دوباره یې هماغه عمل ورسره کړی دی. زه فکر کوم یو لنډې مودې لپاره فلحال په ایران باندې نور ډېر سیاسي مشکلات او ستونزې دي، لنډې مودې پر دوی وکړي د اوسني چارواکو سره یو تعهد وکړي چې غرض ورسره ونه کړي، لیکن د اوږدې مودې لپاره دوی هماغه پخوانی
خپل پالیسي. بله، ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځی صاحب، بریالي اوسئ، ډېره مننه، خوشاله اوسئ صاحب. بلبلو د پاکستان حکومت افغان زده کوونکو ته د علامه اقبال د تحصیلي بورسونو د لړۍ په دریم پړاو کې پراتلونکو درې کلونو کې په پاکستاني پوهنتونونو کې د 4500 بورسونو د ورکولو اعلان وروسته د شنبې او یکشنبې په ورځ په پېښور او کوټه کې آزموینې واخیستلې. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیسیون یو مسؤول امریکا غږ ته ویلي چې په دې بورسونو کې 1.5 سلنه نجونې جذبېږي.
د خپلو هیلو د تعقیبولو په پار دغه افغان انجلۍ له کابله پېښور ته ځان رسولې، څو د پاکستان د لوړو زده کړو کمیسیون د علامه اقبال بورسونو کې لوړو زده کړو ته لاره ومومي او نور انجونو ته د هیلو څراغ وګرځي.
امیدوار هستم که نتیجه بخش باشه و حداقل برای دخترای افغانی که این فرصت برشان هست و متاسفانه در این فضای تاریک و متاسفانه محدود و فوق‌العاده شبیه زندانی که در افغانستان است، چراغ امید باشیم برای بقیه کسایی که هستن، چرا که اونا هم بفهمن که هر قدر فضا سخت باشه، بسته باشه، اما بازم امید و راهی وجود داره.
د سوسن تڅنګ افغانستان او پاکستان کې مشت زرګون انجونو او هلکانو د جنوري په 15مه او 16مه بورسونو ته رسیدو لپاره د کانکور امتحان ورکړي.
په دې ټولګي کې د پاکستان د علامه اقبال بورسونو ته په آنلاین بڼه آزموینه روانه ده چې پکې یو شمیر افغان محصلینو برخه اخیستي او خپل ښه راتلونکي ته هیله من دي.
افغان محصلینو ته د پاکستان 4500 بورسونه په داسې وخت کې ورکول کیږي چې افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي او بلخوا د اقتصادي ستونزو له کبله ډېری افغان کډوال له لوړو زده کړو لرې دي.
پاکستان د چیز هم ډیره مننه کوم چې همیشه افغانان تشویق کړي دي او د لپاره یو ښه زمينه برابر کړي تر څو دوی په یو ښه فضا کې خپل تحصیلات ترسره کړي. چون کومو ګورو افغانانو ته ډیر مشکلات دي په مطلب دوی د فیس او د سنور اخراجات ترسره کول ډیر مشکلات لري.
دا ډیره اپورتونټی ده زمونږ د افغانانو لپاره خاص کر بیا د جنکې لپاره چې دلته راشي دغه نه استفاده وکړي. ځکه کومو ګورو افغانستان کې هغه موقع نه ملوي کی نو ان شاء الله پر امید یو چې ټیسټ رزلټ بخوي.
زه په خپل کلی کې خبره راته وکم ډیر ځوانان غواړي چې تعلیم وکړي خو د دې سکالرشپونو موقع ته ناس وي هغه په مخ را نشي داسې څوک نه چې هغه سپورټ کړي دا غي ترشا ودرېږي ملاتړ وکړي او پاینده کې لوړ زده کړې ترلاسه کړي.
د دې بورسونو د پروژو مشر وايي انجونو ته دیش سلنه لومړیتوب ورکول کیږي.
فیز 1 کې 3000 سکالرشپس وو، فیز 2 کې 3000 سکالرشپس وو، فیز 3 کې 4500 سکالرشپس دي. صحیح ده؟ فیز کی دا ٹوٹل نمبر آف اسکالرشپس 4500 دی. بیچ ون مونگا لاسٹ ایئر اناؤنس کرو آئی کے اپلائی اوشوا اتویش ذرا آئی کے مونگا چکم دی انٹرویو وغیرہ شارٹ لسٹنگ میرٹ ڈور شو ان کا بچمان ہوتا ہے اوارڈ کو آئی داغلی پاکستان تھا سبق وائی دا ان کا بیچ ٹو اس بے اناؤنس کو فور دا نیکسٹ ایئر بیچ 3 بے اناؤنس کرو آئی نباد ایئر کے بیچ 4 اناؤنس کرو پر میرٹ بیس ہوں گا ددی شارٹ لسٹنگ کرو ددی دا میٹرک مارکس ایف ایس سی مارکس شہادت نامہ ٹول مارکس کیلکولیٹ شی دا سے ٹیسٹ دے دری مارکس پہ ہوم پکی ویٹیج پہ پکیا چلے گی دغه سیدی نه پس کوم ماشومان ټیسټ پاس کی شارټ لیست دغه یوشي انو بعد موږ انټرویوز هم کنډکټ کوو دری ماشومان کوم چې شارټ لیست وي ऑल ټوګیدر چې دا نمبر ټوله یو ځای شي نو پراپر یو میرټ جوړیږي او هغه میرټ په بیسز باندې موږ آیته اوارډ کوو.
د دغه تحصیلي بورسونو لاره دوی ته په لسانس کې تر 150,000 ماسترۍ کې 180 او ډاکټرا کې 190,000 کلدار پورې په هر سمستر کې د جیب لیلی او قرطاسی لګښتونه ورکول کیږي. بلخوا د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو اعلامیه کې د پاکستان سره د دغو بورسونو پر سر توافق رد کړی او ویلي دي چې دوی د پاکستان او کوم بل هیواد سره دغه ډول توافق نه لري او د دوی د نظام د بدنامولو لپاره دغه ډول ناسم خبرونه خپروي. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
په هالند کې به د یو ستر بازار په تړاو یو په زړه پورې رپورټ وګورئ. خو لومړی لنډه دمه. نور نړیوال خبرونه. اسرائیل د دوشنبه په ورځ د اوربان سره سم د حماس سره د 15 میاشتنۍ جګړې نه وروسته د لومړي ځل لپاره د غزې تړانګې شمال ته د زرګونو فلسطینیانو د بیرته ستنېدو اجازه ورکړه. خپلو مینو ته د بیرته ستنېدو مسله د حماس او اسرائیل ترمنځ د شخړې له امله د دوه ورځو لپاره وځنډېده. منځګړو په یوه شپه کې شخړه حل کړه او هغه فلسطینیان چې له یوه کال راهیسې په ویجاړو خیمو او ښوونځیو کې ځای په ځای شي ول، دې سره سره چې په دې پوهېدل چې ښایي کورونه یې زیانمن او یا هم پوره ویجاړ شوي اوسي، بیا هم خپلو کورونو ته د ستنېدو دپاره خورا لیواله وو. بل پلو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې غواړي د فلسطین ګاونډي هیوادونه نور زیات فلسطیني کډوال ومني. په ایر فورس 1 د ولسمشر الوتکه کې ټرمپ د غزې د پاکولو او یوې پاکې ساحې د جوړولو لپاره خپل نظر شریک کړ. نور تفصیل د امریکا غا خبریال آرش عرب اسدی په رپورټ کې وګورئ.
په غزې کې په سلګونه بې ځایه شوي فلسطینیان د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي دي. د ډوډۍ لپاره د کتارونه تیریږي، د پاکو اوبو لپاره د یوې لارې شاوخوا ولاړ دي. دلته خلک وایي تمه لري چې د غزې شمال کې خپلو کورونو ته ستانه شي، خو وروسته له هغه چې اسرائیل په حماس تورونه ولګول چې د اوربند وروستۍ موافقه یې ماته کړي، اسرائیل د لارو خلاصولو نه انکار وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه غواړي سیمه کې هیوادونه په غزې کې د یو نوي پیل لپاره د کډوالو په منلو کې لوی رول ولوبوي.
زه غواړم چې مصر خلک ومني او زه غواړم چې اردن خلک ومني. زما مطلب دا دی چې تاسو شاید د یو نیم میلیون خلکو په اړه خبرې کوي او موږ به دا ټوله سیمه پاکوو. یو څه باید وشي. دا ځای مکمل ویجاړ شوی دی، تقریبا هر څه ویجاړ شوی دی.
مصر تر اوسه د ترامپ د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، په داسې حال کې چې د اردن د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په کلکه د وړاندیز ردوي. د حماس یو چارواکي وویل چې د ترامپ خبرې یوازې د فلسطینیانو هغه اندېښنې زیاتوي چې دوی به دایمي د خپلو کورونو نه وشړل شي. ترامپ دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کړې چې حماس د وروستي اوربند د یوې برخې په توګه سلور اسرائیلي میرمنې خوشې کړې، په بدل کې اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشې کړل چې پکې 121 هغه کسان شامل وو چې د عمر قید سزا یې تېروله. په دې اونۍ کې ترامپ د بایدن اداري پریکړه بیرته واخیسته او وی ویل چې هغه به اسرائیل ته په 900 کیلوګرامه بمونو لیږلو بندیز لري کړي.
Thank you President Trump.
مننه ولسمشر ترامپ چې خپل ژمنه مو پوره کړی چې اسرائیل ته هغه وسایل ورکړي چې ورته اړتیا لري ترڅو د ځان دفاع وکړي، زموږ د مشترکو دښمنانو سره وجنګيږي او د سولې او سوکالۍ راتلونکي خوندي کړي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند حساس موافقه اوس دویمه اونۍ ته ننوځي. د جګړنې نړیواله کمیټه وایي چې د 13-15 میاشتو جګړو د غزې شاوخوا 90% نفوس بې ځای کړی دی. د ود ارش عرب اسدی د رپورت پښتو ژباړه نظران یوسف سی امریکا غږ.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره یاست. د هالند بیورویک بازار د اروپا په کچه یو د سترو بازارونو څخه ګڼل کیږي. په دې بازار کې د افغانانو څو زره هټۍ شته چې افغاني توکي پلوري. جزئیات یې د هیلې اسد پر رپورټ کې وګورئ.
هالند کې د بیورویک بازار چې وازی څو زره هټۍ پکې د افغانانو دي. دلته نه وازی تاسو وطني رنگونه بلکه وطنی ذائقه او د وطنوالو موسکی چری هم لیدلای شي. دا پور پاک د شرکی محصولاتو تر ټولو لوی سرپټه بازار دی چې لڅول سي زراهي سي د افغان او نور هیوادونو د کډوال لوري پکې ل خوراکي توکو سربي را جامې او د کور لوازم هم پلورل کیږي. دلته د افغاني وچ میوي غني هټېشتا چې د پیر لپاره ای لډیر شمیر اروپאי هوادونو افغان کډوال راځي. په دې بازار کې نه یوازې د افغانانو اړتیاوې پوره کیږي، بلکې ډیر شمیر کډوال د مهاجرت د فشار کمول لپاره د خپل وطنوالو لیدلو ته راځي.
افغانان ډیر زیات دي لکه سړی فکر کوي چې په خپل وطن کې بیا جلال آباد کې بیا کابل کې ما نو دا سیمینه کې ماتیږي، سودا په کلو کې پیدا کیږي، په دې ښارونو کې بستا. خو افغانان چې راځي یوازې نه لکه دا چې دا داسې ورته ښکاري لکه دا وطن مینه پرې ماتي یا خپله تنده خړوبۍ راځي. دا افغانان هم ګوري دلته دغه د افغانستان د موسیقي اوري خوراکونه دي بیلابیل د افغانانو دا ګوري او سودا اخلي وځي.
په دې بازار کې د ماما رستورانت چپلی کباب نه یوازې په هالند بلکې په ټول اروپا کې خاص نوم لري.
د ټول دنیا نه په اروپا او کاناډا، استرالیا، امریکا ټول خلک هالند ته راځي. یو دلته راځي
د هالند بیورویک دا بازار چې د اونۍ په دوه ورځو شنبه او یک شنبه کې پرانستی وي، د اټکل لمخې د ورځې شاوخوا 5000 خلک ترې لیدنه کوي. هیلې اسد د امریکا غږ، هالند بیورویک بازار.
او د ورزشکارانو د پوره رپورت او خبر د کرکټ نړیوال شورا عظمت الله عمرزی د 2023 کال په ورځنی نړیوالو لوبو کې د غوره کرکټر نوم ورکړ شوی دی. ته د کال غوره کرکټر د کرکټ لوبغاړي ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدیږي. عمرزی په تیر کال کې 14 ورځنۍ نړیوالې لوبې وکړې او پکې یې 412 منډې جوړې کړې او 12 وکټ یې اخیستې. عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنګلادیش، ارزم او زیمبابوې سره په لوبو کې غوره لاسته راوړنې هم درلودې. دا بریا ورته مبارکي ورته وایو او ستاسو د ملتیانه د خبرونې په آخر کې مننه کوم. د دې نه وروسته د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری خبرونه پیلېږي چې لینا روزبه یې کوربنه ده. نو له تاسو اجازه غواړو، شپې ورځم په خیر. هیله ده چې زموږ خبرونې وګورئ. د تل په شان.